شنبه د کپ 14 د فبروري 16 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني سپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې برمو کور پېم تخنیکی چاري قادر جرالوف مختوري سهار مو بخیر. د جمعیت اسلامی ګوند یو مشر عطا محمد نور وای د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور سری د ښاغلي نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د سړورتیا جایزه ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې یو شمېر کارګر او پوځیانو ته مرغوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل: د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو شزینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوسری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلي دا ډیره اندېښمنون کړه چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یو آزاد او پرانیست ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې دا وښځي د 2000 کال په هدفي بریدونو چې د 2000 کال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د دې جایزې وړ بللې دي. بخښنه غواړم، دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې دا وښځي چې په 2000 کال کې په هدفي وژنو کې بریدونو کې وژل شوي دي اشاره ورته وکړه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې وویل چې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه په دې کې شوې ده چې په خبرې بشري حقوقو ته ژمنه و او تل د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلی دي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې ووشل شوې. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پړه رد کړې خو افغان حکومت تور پورې کړې چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته ستنه کړي. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوی چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هندوستان کې د کورونا د ویروس خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو دا افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په یو لري پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو پر موټر چاودنه وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیشه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمه مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقه ایش خړو او د پوځ او بلوچ بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوچ بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولی دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 500 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریسټین بریکنر د لسکونه ملکي مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي تر څو به د برما د پوځي حکومت دا کړنې وزغمل شي. هغې زیاته کړه چې د برما وسه د یوه خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له څو اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سو چی د فبروري په لومړۍ بندي کړه او واک یې په خپل لاس کې واخیست. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا جرګې د کووید 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحث پیل کړی دی. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایډن لخوا وړاندې شوې. دا ساجی راډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چې ویل کېږي له افغان چارواکو سره یې شریکه کړې ده څه دي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې له یوې میرمنې سره شهیدلی یو چې دوه زامنې یو له پولیسو سره بل له دایف سره وشل شوی. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رګونه په پروګرام کې به واورې.
زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی وایي کومه طرحه چې زلمی خلیلزاد د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې ده د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې یاد شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له یوه ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزي شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې پخپل د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یاد کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لومړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منځ ته راځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخو په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شموله وربندې یعنی چې ټول افغانستان تعمل وي. بیا دا نورې وړې شاخې لري او لوی بحثونه پکې دي. تر کومه ځایه چې زه په جریان کې یم ښه موارد پکې دي. دا اتلس نولس وروستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په دې طرحه کې د اوربند څارنه، د ښځو فعاله ونډه، بشري حقونه په پارلمان کې، د طالبانو حضور، د انتخاباتو کمیسیون، د عالمانو او فقهاو کمیسیون، هغه څه دي چې په پاسنیو دریو لویو مواردو کې ځای شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غني، د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلی خلیلزاد رسما نه دي ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګ مڼې رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوي طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر طرحه قابل بحث ده، نو ولې هغه څه بکې دي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي، چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی، همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغو غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي، دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د دې خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب له ترڅنګ درانه مالی زیانونه اړوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیرمنی او څپرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټې غاټې وسلی وګوري، دا سکربیسی وګوري، دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخې ها غاړه نه اکثره د دوی هغه خو حمایه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده، په تیرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي، دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوه کاله ووته دلته جنگ روان ده، ډېر د غاټې وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالوي، موږ والایم استعمالوي، دواړه طرف یې سره استعمالوي. خو دیوان یې ونیسه تر وسله ګټه تر مزایله ډېر هره کانې غاټه وسلې استعمالېږي.
ل اکبر خان می وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي، خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اورېدلی چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې، په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي، وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسیږي، نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
فیکا، دوه اتیا ملي متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړې. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي، خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي، ځکه درنې وسلې درنه مرغشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرغشوب له سبب کېږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د کمانډان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی، خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر کومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا دا له هغې وروسته وي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په ران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن وخت تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیری پاتې دي. د ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې پر خصو وروستوی هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورځپاڼې لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي. هغه کشر چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلی پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د داسې مور لحاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
ډېر په غریبۍ او بېواسۍ مغټ کړي وو.
دا د هغې مور سلګۍ دي چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو، او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کڅې کلي د غره په څنډه کې له تیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده، د خپلو زامنو په یاد اوښ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وایي دواړه زامن یې په ډېرې خواري لوی کړي وو، خو جګړې ترې واخیستل، او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کښې درځولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي، نور هم د بل ځای خو نه دي، یو افغانستان دی درې مونږ لرا.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو، خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې، د جلا شعارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول، خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي، او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښکې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اته میاشتنۍ لورې په غېږ کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته منه چې دا زمونږ بچي دي، ټول زمونږ اړه دردېږي، وا پې دردېدلی هم دی، دردېږي مو. سوله غواړو، امن غواړو، افغانستان دی، ملک هم دی، دا چې ورانې مخ په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څېر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو، کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو، او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي، خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي، او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
دا سجرډو د دې خبري مچلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هېواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه دې ونیسي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توندلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څېر له فرقه یي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بخونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي. وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو. پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې یو میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2.5 لکو او 4 لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له امله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی ویب ټول افغانستان کوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 نیولای شي، خو که چیرته انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خپرونه پاکې صافي اوریدلی شئ. لاند خبرونه لرو. د اروپای پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږکال د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزې ورکوي چې په دې کې و هغه افغان میرمنې شاملې دي چې په 2000 کال کې وژل شوې دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي څلور تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته یې ستنه کړې دي. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په یوه لرې پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لو د ماښام ترو په منځنۍ سپه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې الکوزای ده، تخلص می طایب ده، رتبه علمی می پوانوال. زما ژوند په کور کې ډېر یو میناناک ژوند دی، یو د دوستۍ ژوند دی، یو د انډیوالۍ ژوند ده. هغه د میرمنې سره، د زامنو سره. که تاسو زمونږ کور ته راشئ او وګورئ هېڅ به پوه نه شئ چې دا اوستا ښځه ده، دا ستا لور ده، دا د اولادونه دي. لکه یو رفاقت، د انډیوالۍ، یو د دوستۍ، یو د صمیمت. او زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو او هغه دیکتاتوري چې د ښځې د خاوند په منځ کې ده یا د پلار او د زوی په منځ کې ده یا د مور، هغه زموږ په کور کې نشته.
په کورنیو چارو کې څنګه مرسته ورسره کوي؟
په کورنیو چارو کې خو مرسته خو دا د هر انسان یو وظیفه ده، او دغه مینه هم دغه نه پیدا کیږي چې کله دغه نور غواړي د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. بعضې وخت زه دوی ته ډېر ښه یو کړایي جوړومه، دوی کلار ناستې زه ورته جوړومه، بیا دوی زما د تشویق په خاطر وایي چې ولا ستا کړایي ډېر خوند کوي، حال دا چې دوی ته خوند ورکوي همداسې. نو د کور په کارو کې مکمله ورسره مرسته کوم، د لور سره، د زوی سره، د ښځې سره.
او د کور په کارو کې هغه څه دي چې د تاسو هېڅ نه خوښېږي مګر کله کله یې د نورو د خوښۍ لپاره کوي؟
هغه کارونه خو دغه دي چې مثلا دغه هغه زما بیخي نه خوښېږي، خو جارو یو او دغه کالیو منځلو دغه شیان دا زما خپله نه خوښېږي، د دوی د رضایت دپاره مې کوم، مګر هم دیګ ورسره کوم، دیګ مې نه هم خوښېږي مګر هم دیګ ډېر په خوند دیګ ورته کوم، او هر رقم دیګ وایي دیګ مې زده کړی ده.
بیا په پخلنځي کې مرسته درسره کوي که بیخي دې پرېږدي چې خپله ټول کار وکړه؟
نه نه، مرسته کوو، دې ته خو دا خوند هم همداسې ورکوي چې ګډ کار کوو، یعنی یوازې هغوی ته هم خوند نه ورکوي، ماته هم دغه کار په مشترک هغه کوو. زه بعضې وخت کې استاد شم، دوی شاګردان شي، یا د شاګردۍ کارونه کوم، بعضې وخت کې دوی استادان دي، زه د شاګردۍ مرسته ورسره کوم، نو دا زمونږ کار دغسې روان دي.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو هم ژوندي اوسئ، ډېره مننه. کور مدان ستاسو رحمتونه د ستاینې وړ دي. آفرین هم په همتم، آفرین په شهامتم. بس مونږ به دغه یو شی درته وایو چې خدای پاک دې ستاسو نه راضي شي.